درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لندې ما او په دې مخمنۍ یا مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په دوحه کې د پیلیدونکو بین الافغاني مذاکراتو دقیقه نیټه لا نه ده اعلان شوې، قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د عبدالله یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو نور رپورټونه به هم ولرو. پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
مشهور امریکایي رسنۍ CNN وایي ایران طالبانو ته د ائتلافي ځواکونو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او اروپایي ټولنه د بلاروس په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. بشپړ خبرونه. CNN موندل چې ایران طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې په خاطر د انعامونو وړاندیز کړی. CNN په دې اړه یو راپور کې د امریکا د دو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې یوازې تیر کال طالبانو شپږ داسې حملې کړي چې د ایران له انعامونو سره تړاو لري. راپور کې راغلي دغو کې یوه په 13 دسمبر میاشت کې پر بګرام هوایي اډې موټربم حمله وه چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. راپور کې راغلي ایران د انعامونه حقاني شبکې ته ورکول. د دوی ټکو دا هغه ترهګریزه شبکه ده چې مشري د طالبانو د تحریک دویمه درجه مشر کوي. ایرانی چارواکو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې ورته تورونه رد کړي. طالبانو هم له دې وړاندې پر ځان لګېدلي دا ډول تورونه رد کړي دي، خو په دې اړه یې تازه څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي و چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. له دې وړاندې نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي و چې روسیې د طالبانو اړوند جنګیالیو ته د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې انعام ورکاوه، خو هغه مهال مسکو او طالبانو دواړو دا راپور په کلکه رد کړ. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې دوحې ته لاړ شي او کنه. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلنلیک وراستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده معلومه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلي اردو د درېیم لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه مرغاب ولسوالۍ کې جګړه وکړه چې وروسته د ولسوالۍ مرکز او امنیت قمندانۍ ته ننوتل. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې مشران په بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوي کړکېچ باندې فوق العاده غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلس میچل نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه غونډه به راتلونکي چهارشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره شي. د لیکلي د بلاروس خلک حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي او په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. هلته په ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره د الکساندر لوکاشینکا تر بریالي کېدو وروسته اعتراضونه پارېدلي. لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ویلي بیا ځلي ټاکنې باید وشي. لوکاشینکا بیا د اعتصاب کوونکو کارګرو یوې ډلې ته ویلي دویم ځلي ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای د واک د شریکولو نیت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دیموکرات ګوند به خپله ملي غونډه سږ کال په مجازي ډول ترسره کړي. دې غونډه کې جو بایدن په رسمي ډول د دغه ګوند د کاندید په توګه معرفي کیږي. په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به بایدن او لومړی مرستیال یې کاملا هیرس وینا هم وکړي. د امریکا ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي چې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پکې د سیالۍ ډګر ته وځي. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلکس یو مسول اجای اروارا روټرز اجانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای شي. نتفلکس په انلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 29. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 20. او کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید او مخکې تر دې مو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې لا هم د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه روښانه نه ده، قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دې خبرو د پرانیستوند لپاره د افغانستان د ملي مجلس صالحي د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې ده. په موضوع به ریپورټ ولرو. د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې کوم خنډونه او ستونزې شته؟ دا موضوع مو د افغانستان د کابینې د پخواني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. په یو بل ریپورت کې به واوري چې په ګمبیری دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکي مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوی. جزئیات یې څه دي؟ ریپورت پرې لرو. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان وایي په دې پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کېږي. دا او نور موضوعات په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستغونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته هم بلنه ورکړې. عبدالله عبدالله ته یو شمېر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم د ګډون بلنې ورسول شوې دي. دا سرچینې وایي چې عبدالله عبدالله لا هم په دې ناسته کې د خپل ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پایل ډیټا واضح نه ده او په دې برخه کې لا هم ځینې خنډونه تر سترګو کېږي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وایي قطر د بین الافغاني مذاکراتو پرانیست غونډې ته عبدالله عبدالله هم د میلمه په توګه بللی دی. له دې ډلې د ملي مصالحې د رهبرۍ شورا غړی او د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه د قطر د خوانه دعوت وو. د ډېرو ملکو خارجه وزیران او دغه په دایستنه غونډه کې زی هغه سلسله کې ډاکټر عبدالله غوښته ده او د غوښتلو په اساس باندې د خبره موږ سره د مشوره شریکه کړې و چې دغه موضوع ده. هغه دغه د سفر یا دعوت د یو میلمه په هیڅ باندې التوو او دغه د حیات مذاکراتي ټیم د مشرف
انصاف یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل تر دې د ما خغلی عبدالله د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستي په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو نیټه مشخصه سوې نه ده او لامل یې هم ظاهرا د 300 هغو لانجمنو طالب بندیانو مسله ده چې د افغان حکومت خبره د درنو جرمونو دوسیه لري. خود دوی د خلاصون په اړه د ولسمشر د فرمان له مخې له دې جلې تر دې دمه یوازې 80 کسان آزاد شوي دي. طالبانو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی له لوري د دغو مذاکراتو لپاره اجنډا بشپړه سوي او تر هغه به د بین الافغاني مذاکراتو میز ته لاړ نسی تر کومه چې په خبره یې دا ټول 300 بندیان افغان حکومت آزاد نکړي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د اجنډا لوی ټکی په افغانستان کې د ټول شموله اسلامي نظام رامنځته کول دي. خو افغان حکومت وایي د دغو بندیانو له ډلې چې د شپږو په اړه یې استرالیا او فرانسې د خوسي کولو مخالفت کړی د حل لارې په لټه کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
دغه لست یو ستونزمن لست دی. پری کی هغه مجرمین شته چې نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره بلکې د نړیوال منطقې لپاره دوی یو ګواښ دي. نو هغه کسان چې پک څه دي یا هغه کسان زمونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسما شریک شوي او د افغانستان حکومت زمونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی شو دغه ستونزې حل کړو.
هڅه مو وکړه عبدالله عبدالله ته د قطر د بلنې او دا چې آیا د دغو مذاکراتو په پرانیست غونډه کې به نور افغان چارواکي هم ګډون وکړي که نه د صدیق صدیقي ځواب هم ولرو. نوموړي وویل چې په دې اړه خبرې کول لا وخت ده، خو په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمد زایبی وایي چې افغان چارواکو ته د میلمه په توګه بلل په دې معنا دي چې دا مذاکرات د افغانانو په مالکیت نه ترسره کیږي.
متاسفانه کاملا د افغانانو په مالکیت نه دي، که چېرته د افغانانو په مالکیت وای دومره به نه ځنډېده، دومره نوي نوي فرمایشات به پکې نه راتلل. همدغه ده چې د نورو په فرمایشاتو دا موضوع مخکې ځي او افغانان فقط پکې حتی د حکومت شمول یو سمبولیک شکل لري په دغه مذاکرات.
ښاغلی احمد زای وایي امریکا ته پکار ده چې اوس د مذاکراتو په مقابل لوري فشار راوړي او دا ومني چې په خبره یې نوره د سولې پروسه داسې پړاو ته رسېدلې چې باید د افغانانو په خپلمنځي خبرو مخ ته لاړ شي. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیقی وایي لا هم د بندیانو په برخه کې حداقل د وو بندیانو په اړه یو شمیر هیوادونه ملاحظات لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي څو ستونزې پای ته ورسیږي او بندیان خوشی شي. د طالبانو د 400 بندیانو له ډلې څخه چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو مشوره ورکړه، ولسمشرې د خلاصېدو فرمان صادر کړی. دا هغه څه دي چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګڼل کیږي. په موضوع می د افغانستان د کابینې له پخواني غړي او همدارنګه د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پخواني مشر ډاکټر اکرم خپلواک سره مرکه وکړله. په پایل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د بندیانو په خوشې کېدو کې خنډ او ځنډ لا هم یوه مسله ده؟
دغه چې زمونږ معلومات دي هغه څه چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسېدلې او په دې اړوند باندې د ځینو نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجودې دي. د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم که افغانی وی یا بین المللی وی موجود نلری تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنی باندې هم وړاندیزونه وکړي او هم د حل لارې د ټولو خواوو سره وسنجوي. تر اوسه پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه چې تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وي چې هغه هم نه درغلی. په دې اړوند باندې واړه واړه موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خنډ کیږي او د دې لپاره واقعي ستونزې را پیدا کړي دي. دغه بندیان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري، یعنی د دې د حل لپاره مختلفې طریقې شته، خو هغه په دې معنا چې څنګه وسوانېږي دواړو خواوو لپاره او یا د ټولو لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي. نو تر اوسه پورې چې هغه څه معلومېږي باید بندیان لږ وخت زیات وشول، ځکه آخري ورځې تېره جمعه وه. نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان د دې ډېر زر تر زره من بین الافغاني مذاکرات تللی وای.
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې داسې دغه بیان نخکاری د چې په دغه ونې کې چې وسروانه د خی بین الافغاني خبري پایل شي. همدارنګه خاغلی عبدالله ته د قطر د بلنه هم داسې ښکاري چې بین الافغاني خبري زر پایلیدونکې دي. داسې په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شته په ټپه ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونې کې به د بین الافغاني خبرو شاید اوسو؟
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده. هغه د متفاهم دلو یا د طرفینو ترمنځ یو داسې فضا چې په یو بل باندې باور وکړي مختلف چې دغه درامسته کولو اصلي موخه باید هماغه وي. مشکل دلته دا ده چې دغه د اعتماد فضا یو څه لا اوس هم زیات کار غواړي. نو په یوه معنا باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټولو خلاصون موضوع نه نهایي شوي او دا یو ته یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده، نو په کار خدا او چې لګره مخکې په دې باندې زیات کار شوی وي او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوي وي خو چې متاسفانه ونه شول. اوس زه فکر نه کوم چې د بندیانو د نه خلاصون په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي. دا چې د هغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول په هغوی باندې مطمئنېږي په هغه تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. خو تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه تر څو چې بندیان نه خلاص شوي د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع شي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه کچه باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت تر منځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي د یو احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغانی خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا ده چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره تر څنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کارمونه یې کړی مستقیم مذاکرات ته ځو نو په زیاتر احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي. ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کار ونه کړي نو ستونزمنه به وي چې من ووایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بې له شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوالې ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې د ټولو نه مهم او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کومو شرایطو آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا دوهم برخه ته لاړ.
د افغانستان د کابینې پوخانی غړی او همدارنګه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پوخانی رئیس اکرم خپلواک چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو او په دې برخه کې پر شتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ګمبيري دښته کې د ننګرهار هوایي ډګر د جوړېدو پروژه د تخنیکی مطالعې له بشپړېدو وړاندې په قرارداد ورکړل شوې. یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل له قرارداد وړاندې باید دا امکان سنجوي پروسه تکمیل شوې وای، خو داسې ونه شول او لومړنۍ رغنیزې چارې پیل شوې. بلخوا د سیمې خلک وایي د هوایي ډګر د بنسټ ډبرې له کېښودو یوه ورځ وروسته په سیمه کې پیل شوي کارونه امید زهرمل په موضوع ریپورت لري.
د ننګرهار ملکی هوایی ډګر چې په ګمبيري دښته کې جوړیږي او د بنسټ ډبرې د روان کال د چنګاښ میاشتې په شلمه کې خودل شوه، د امکان سنجي یا فیزیبیلیټي سټډي مطالعاتو له بشپړېدو وړاندې د لومړۍ برخې د رغونې قرارداد ورکړل شوی دی. یوه سرچینه چې نغواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د امکان سنجي مطالعات بشپړ شوی وای او بیا رغنیزې چارې پیل شوی وای، خو مخکې له دې چې دا کار وشي د رغونې د لومړۍ برخې قرارداد لاسلیک شو. فیزیبیلیټي سټډي هغه پروسه ده چې معلوموي دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده او کنه. د ملکی هوایي چلند اداره مڼی چې په ګمبيري کې د جوړیدونکو هوایي ډګر د امکان سنجي ټول مطالعات نه دي بشپړ شوي، خو وايي ټیکنیټال ایټالوي شرکت چې د امکان سنجي مسؤلیت په غاړه لري ډاډ ورکړی چې دا سیمه د هوایي ډګر لپاره مناسبه ده. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفای زاده ازادي راډیو ته وویل سیمه کې هیڅ داسې اندېښنه نشته چې د هوایي ډګر جوړېدو کارونه له خنډ سره مخ کړي.
تر اوسه امکان سنجي له خپلو ټولو جزئیاتو سره چې د ډیزاین بشپړېدو ته زمینه برابروي نه ده شوې، خو د سیمه د ټاکنو لپاره ټول مطالعات شوي دي.
د ملکی هوایي چلن ادارې د رئیس له قوله ټیکنیټال ایټالوي شرکت د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دې پروژې د امکان سنجي مطالعات پیل کړي دي. موږ هڅه وکړه چې له یاد شرکت څخه د دې مطالعاتو د ترلاسه کولو په اړه مرکه وکړو، خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نشو. بلخوا د سیمې خلک بیا وایي د هوایي ډګر د پروژې د کارونو له پرانیستې څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې پیل شوي کارونه په ټپه ولاړ دي، بلکې د هوایي ډګر لپاره د مشخصې شوي ځمکې څخه 4000 جریبه وړاندې دا پروژه لیږدول شوې ده. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عبدالرحمن معاون او ملک عبدالرحمن د ملکی هوائی چلن اداری رئیس محمد قاسم و فائزاده هم منی چی دنان گرهار دنوی جوریدن که هوائی دگر رغنیز چاری و لادی دی او هم دیوش میر سونزو لکابلا دی پروژه محل تا تغییر ورکلل شویده.
در این چه ما دو مشکل داشتیم، یک مشکل
دلته مونگ دو ستونز در لوده. لومره یوش میر خلق و مخالفت و کرو ده پروژه چاره وزنده ده. دویم دا چه ویل که دل ده بورسانی یو میلی پروگرام چه نجده یو در زر هکتار زمک خرو ببی دا میدانش 500 هکتار زمک نیسی. لهمده کبله ده بو میلی داره داس محالویش چه اولان ده ورسره مشوره شوی و راغلله و ده میدان ده وسنی زای ده بدلون غختنه وکره.
موقعیت خیلی میدان شد.
د ننګرهار د هوایی ډګر د ودانولو د تړون لومړی برخه د هاتی دیوال، فینس او امنیتی برجونو جوړولو په ګډون د 9.6 میلیون افغانیو په ارزښت د افغان ګلوبل اپریشن شرکت ته قرارداد ورکړل شوی. پر دې هوایی ډګر 6.5 میلیون ډالر لګښت راځي او چارواکي وایي د 3 کلونو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. یوه نیوکه دا هم ده چې د هوایی ډګر په داسې سیمه کې جوړیږي چې له وړاندې ورته د اوبو د لیږدونې لپاره پلان جوړ شوی څو خړ اوبه شي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کابل پانتون یو شمیر محصلان وای په دې پانتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان د کابینې لخوا 12 ورځې وړاندې پانتونونو ته اجازه ورکړل شوه چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره فعالیت پیل کړي. نور حال به د ډیوی نادر په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو له بیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامی روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړي کمیټې به له دې بهیر سره نه وکړي. خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمیر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به کره داخل شي. ډیرای به ماسک داخليږي، همدارنګه ډیرای پونځي ته خلک به ماسک زی پزینو پونځي کې پټول کې مراد شوی او پزینو پونځي کې بل بل بعد مرغ چنه دي مراد شوی.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پانتونونه به شروع سي، همدارنګه مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به پام کې ونیول سي. هغه رقمونه سول لکه څنګه چې اوس موږ ګورو فاصله په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګه سنیټایزر یا صابون چې نه استفاده نه کېږي، مسکاش او داس نور شیانه، یعنی صحي نکات دلته نه مراد کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پانځي مشره جاویدې احمدي ازادي راډیو ته وویل، د پوهنځي مسؤلینو استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کیږي.
مونږه د ټولګیو او فاکولټي دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولای. هلته اجتماعګانې لویې دي، له 12 تر 15 محصلین یوې حلقې کې راټولېږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې مکلف دي. د دې وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل، د سرغړوونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
در هنګامې خروج
د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره باید په هنتونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي، د لوړو زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
جدی خواهد کرد.
د خغلی فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نور روغتیایی موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري او دا مواد باید له خپل بودیجې وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې په کووید 19 اخته 2 کسان مړه او 9 نور له یادې ناروغۍ روغ شوې دي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر اوسه 2312 روغ او 1301 مړه شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او تاسو زموږ مازدیګرنی نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کړئ. په بیلاروس کې نن په زرګونو کارګرانو د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. دوی د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو ګټون کې اعلان شوی د استعفا غوښتنه نه کوي، خو لوکاشنکا وایي تر فشار لاندې به هیڅکله هم استعفا ته غاړه کې نه ږدي. په عین حال کې د هغه د انتخاباتو سختې رقیبې ویلي چې چمتو ده د هیواد واګي په لاس کې واخلي. نور تفصیل نوریاس نوری دراوري.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلۍ ډک بلل شوی، د فابریکو په زرګونو کارګرانو نن د کار نه کولو اعتصاب پیل کړ. کارګران د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي، خو لوکاشنکا وایي په مرګ به دا کار ونه کړي. لوکاشنکا د سیاسي مخالفې او د خپلې سختې رقیبې سویتلانا تسیخانوفسکایا چې اوس په تبعید کې ده د هغو څرګندونو په ځواب کې چې د هیواد مشرتابه اخیستو ته د خپل چمتووالي تر څنګ د بې ازلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، ویلي چې هیڅکله به هم بل ځلي انتخابات ترسره نه کړي. خو لوکاشنکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري، وایي غوښتلې چې د قدرت د ویش امکانات وڅېړي، خو نه په واټونو کې د اعتراضونو تر فشار لاندې. لوکاشنکا د تراکتورونو د تولید له یوې فابریکې د کتنې په ترڅ کې چې کارګرانو له واکه د هغې د لرې کېدو شعارونه ورکول، وویل هیڅکله به هغه ورځ ونه ګوري چې دی به هر ډول فشار ته تسلیم شي، او زیاته کړه چې تر هغو به نوي انتخابات ترسره نه شي چې دی وژل شوی نه وي. تر انتخاباتو وروسته د قدرت د ویش په اړه د لوکاشنکا دغه څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې تر یوه حده پر هغه زیات شو فشارونو اغیز کړی دی. د اګست په 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو په وړاندې چې په سلو کې د 80 رایو ګټونکی 15 کلن لوکاشنکا اعلان شوی، په کور دننه او بهر اعتراضونه راپورته شوي او دغه انتخابات له درغلۍ ډک بلل شوي دي. د لوکاشنکا له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د هغې مهمې سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا وویل چې چمتو ده د هیواد واګې په لاس کې واخلي. نوموړې په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې، دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل یقیني کړي، د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. زه چمتو یم چې مسؤلیت واخلم او ملي مشره شم چې هیواد آرام شي او بیرته عادي حالت راوګرځي، ټول سیاسي بندیان خوشي شي او هر څومره ژر چې کېدی شي داسې یو قانوني او تنظیم شوی چوکاټ جوړ شي چې پر اساس یې رښتینی، عادلانه او شفاف انتخابات چې نړیواله ټولنه له قیدو شرط پرته ومني ترسره شي. تسیخانوفسکایا چې د لوکاشنکا سخت رقیبه بلل کېږي، د اګست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 2000 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
مانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
درنو دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسیدلو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده.